په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې د کابل امنیه قومندانۍ وایي د ولس جرګې د پخواني غړي او د ولسمشرۍ د کاندید شالاتا د مړینې په اړه څېړنه کوي. په زابل ولایت کې د یو ډېر شتول شو افغانانو کورنۍ او د مدني ټولنو یو شمېر غړو په کابل کې نن د دې کسانو د خلاصون لپاره دعایا غونډه جوړه کړې و. نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په مکرۍ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته، د کابل امنیه قومندانۍ وایي د ولسي جرګې د پخوانی غړي شهله عطا د مړینې په اړه څېړنې کوي. د بلخ سرپرست والی ویلي، په افغانستان کې شایي یو وار بیا د قتل او وژنو ماشین فعال شي. د عراقي حکومتي ځواکونو په څو جبهو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې پرمختګ شوی دی. یو د ایران ستر مذهبي مشر نن وویل، امریکا په مکاري او په دې چې نشه گذار کوي په نړیواله کچه پیژندل سوې ده. د کابل امنیه قومندانۍ وایي په کابل کې د ولسي جرګې د پخوانی غړي شهله عطا د مړینې په اړه څېړنې کوي. د میرمن عطا مړی نن په کابل کې د هغې په کور کې موندل سوی دی. دا په شهرینو کې په بختاور ماڼۍ کې اوسېده. د شهله عطا د کورنۍ یو نږدې سړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته نن ویلي چې امنیتي ځواکونو د هغې کور مورلا کړی او جسد یې د څېړنې لپاره روغتون ته لېږدول سوی دی. شهله عطا په کندهار کې زیږیدلې او ډېر عمر په پاکستان کې اوسېدلې وه. تر دې پیښې لنډه موده مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري ووژل سوه. نن په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعانو د ښځو په وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبره راپورته کړې وه. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي جری د فعالیتونو د زیاتېدو لامل اندېښنه څرګنده کړه. عطا محمد نور نن په مزار شریف کې د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د کلیزې غونډې ته وویل چې یو شمېر پخواني طالبان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي جری تر بیرغ لاندې فعالیت کوي.
طالب را میبرن، داعش را میارن.
د وای طالب بیا یو داعش راولي، تور بیرغ په سپین بیرغ په تور بدلیږي او نشای د دوی لپاره اوس امکانات او اکمالات هم زیات شي او ویره ده چې یو ار بیا په دې هواد کې د قتل قتال او وژنو ماشين فعال شي. عطا محمد نور پر افغان حکومت ژغ وکړ چې دغه سړلو پرسته د مبارزې یو څرګنده تګلارې جوړ کړي. او د میدان وردګ په شیخ آباد سیمه کې نن د وسلو یو ډیپونی ول سوی دی. د 203 تندر قول اردو د مطبوعاتو مسول عبدالرحیم قرلق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډیپو کې د مختلفو وسلې مرمۍ وموندل سوې. عراقي حکومتي ځواکونه وایي چې په څو جبهو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد په جګړه کې پر مخ روان دي. عراقي ځواکونه ورسره شي ملیشه پرون تکریت شرط نو تللي وو او د عراق د دفاع وزیر هیله څرګنده کړې چې د دوی ځواکونه شایي په څلور ورځو کې د شهر ونیسي. عراقي پولیسو ویلي چې له شي ملیشو سره یو ځای د تکریت شهر په مختلفو سیمو کې په پرمختګ روان دی، خو د دغه شار په شمال کې یو ستراتیژیک پل الوزول سوی دی. دا پل پر دجله تیر سوی او لڅو محدود لارو دی چې په بیجی کې د عراق تیرو د تصفیه تر ټولو ستر ځای په کوردی سیمو کې د تیرو د صادراتو له مرکز سره نښلوي. تقریبا د موصول شار چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو تر ورکلاندې دی او د عراق د مرکز بغداد په منځ کې پر لار پروت شار دی. د عراق دفاع وزیر خالد العبیدین په تقریبا کې د عملیاتو مسؤل قومندانانو او د قدس په نوم د ایران د انقلابي ګارد عسکرو له مشر قاسم سلیماني سره وکتل. ایران په تقریبا کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د 10000 عسکرو او شاملې شو د فعالیت په تنظیمولو کې له عراقي ځواکونو سره همکاري کوي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یوازې هوایي ملاتړ کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن د امریکا د جمهور غوښتونکو سناتورانو لیک چې د واشنگتن او تهران ترمنځ ذاتمي موافقه دردولو خبرداري پکې ورکړ سوی وو، انتقاد یې ور باندې وکړ او رد یې کړ. د امیر خبری اژانس په حواله خامنه‌ای نن په تهران کې ویلي چې د ایران او شپږو هیوادو ترمنځ له هر پرمختګ سره د امریکایي چارواکو چلند لا سخت له خشمډک او پیچلی کیږي. د روسیې څارنوالانو د بشري حقونو یو مدافع اندری بابوشکین د پښتنو لپاره ورغوښت او بابوشکین ویلي چې په مسکو کې د اپوزیسیون د یو وژل شوي مشر بوریس نمتسوف په قتل کې یو مشکوک تورن شای شکنجه شوی وي. اندری بابوشکین ویلي چې فدرالي څېړونکو نن د بوریس نمتسوف په قتل کې د عیني شاهد په توګه له ده څخه پوښتنې وکړې او په مسله کې له نورو مشکوکو کسانو سره یې له خبرو او لیدلو څخه منع کړی دی. او د روسیې د ولسمشر یوه ویاند دیمیتری پیسکوف نن هغه اوازې او رپورټونه رد کړي چې وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین روغتیایي حالت سم نه دی. د روسیې د جمهور رئیس ویاند وویل چې جمهور رئیس پوتین یو مخ صحتمند دی او ویلي دي چې د ډیرو کاري مصروفیتونو له امله نسي کولای چې په ډیرو عامو ځایونو کې راڅرګند سي. پوتین 28 کلن دی او له ډیرې مودې راهیسې پر عام محضر کې نه دی لیدل سوی.
خبرونه مو له ازادې رادیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. وړاندې به په دې نیم ساعت خبري مجله کې واورئ چې د کابل امنیه قمانداني وایي د ولسي جرګې د پخوانی غړي او د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدې شالاته د مړینې په اړه څېړنې کوي. نوموړي نن په خپل کور کې په کابل کې مړه موندل شوې ده. په زابل ولایت کې د تختول شو افغانانو کورنۍ او د مدني ټولنو یو شمېر غړو په کابل کې نن د دې کسانو د خلاصون لپاره د دعایي غونډه جوړه کړې وه. په دې مسلو په رپورټ سربیره مولدي خبرو چې د افغانستان د جمهور ریاست د ملي امنیت پخوانی سلاحکار وایي حامد کرزی د ګوند جوړولو له پروژو سره سروکار لري نه لري او نه هم د ګوند جوړولو په لټه کې دی. دا مسله هم څېړو. د څارنوالانو له هغه اعتراضونو مو هم خبرو چې د مسلکي او علمي غړو د سوي د تثبیت او ارزیابۍ له ازموینې وروسته پیل کړي دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه به هم واورې او دا به هم واورې چې په افغانستان کې د داعش غړي څوک دي. نور رپورټونه هم درته وړاندې کولو موږ سره اوسئ. د کابل امنی کمانډانی وایي چې د ولسی جرګې د پخانی غړي او د ولسمشرۍ د کاندید شالاته د مړینې په اړه څېړنې کوي. شالاته نن د کابل په نوي ښار سیمه کې په خپل کور کې مړه وموندل شوه. د میرمنه تا خپل خپلوان وایي چې ممکن د دې مړینه غیر طبیعي وي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د کابل پولیس وایي د ولسی جرګې د پخوانی غړي او د جمهوری ریاست د کاندید شاهلا عطا د مړینې علت تر اوسه نه دی معلوم، خو څېړونکي ټیمونه یې سیمې ته لیږلې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افضلی ازادي راډیو ته ویل چې د څېړنو له بشپړولو وروسته به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. دی وایي نن موږ ته د میرمن شهلا عطا د مړینې خبر را رسېدلی دی. موږ د دې لپاره چې معلومه کړو چې د دې مړینه طبیعي وه او که قصدي، ټیمونه ګمارلې دي. کله چې نتیجه معلومه شي له رسنیو سره به معلومات شریک کړو. ازادي راډیو په دې ورځ د شهرنو سیمې اړوند بختاور مانی ته چې د شهلا عطا کور پکې وو خپل خبريال هم ولېګ، خو هلته ورته امنیتي ځواکونه ویل چې د شهلا عطا کور مهرولا کړی او د نومول جسد عدلي تبته انتقال شوی دی. د شهلا عطا کورنۍ هم په بهر کې اوسېږي، خو یو نګدي خپلوان د نوم او غاغ نه خبرېدو په شرط د هغې د کور په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د نوموړې مړینه طبیعي نه وي. د معلوماتو له مخې شهلا عطا شاوخوا 250 کاله عمر لري. میرمن عطا د ولسی جرګې په مخکنۍ دوره کې په دې جرګه کې د کابل د خلکو استازي وه او د 2009 کال په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړی و. نوموړې د کندهار اوسیدونکو او لوړې زده کړې په پاکستان کې د ارواپوهنې په برخه کې کړې دي. د خپل کاندیداتورۍ پر مهال ویلي وو که چیرې بریالی شي نو د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان تګلاره به تعقیبوي. شهلا عطا په داس حال کې مړه شوې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې تل فعالې او سیاسي ښځې هدف ګرځېدلې، چې خي بیلګې په کابل کې د ولسی جرګې پر غړي شکرې بارکزی او د ننګرهار د ولایتي شورا پر غړي انګیزه شینوارې حمله یادولای شو. د ښځو فعالانو هم د ځان د خوندیتوب په اړه تل اندېښنې څرګندې کړي او له حکومت یې غوښتي چې د دوی د ځان امنیت ته تدابیر جدي کړي.
اوموردل چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي د ولسی جرګې د پخوانی غړي شاله عطا د مړینې په اړه څېړنې کوي. نوموړی نن په کابل کې په خپل کور کې مړه موندل شوې ده. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د جمهور ریاست د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي حامد کرزی نه د ګوند جوړولو له پروژو سره سروکار لري او نه هم د ګوند جوړولو په لټه کې دی. ډاکټر رنګین دتفر سپنتال آزادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې که څه هم د سیمې په کچه د یو لوی ګوند جوړول د افغان حکومت لپاره جدي اړتیا ده، خو د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سیاسي ګوند د تشکیل پلوي نه دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
له حامد کرزی نه اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی ته د واک تر انتقال وروسته د ښاغلي کرزی لخوا د یو سیاسي ائتلاف د جوړولو اوازې خپرې شوې. دا اوازې او کنګوسې د ښاغلي کرزی د واکمنۍ د ملي امنیت سلاکار په کلکه ردوي. ډاکټر رنګین دتفر سپنتال ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل اوس وخت افغان حکومت د سیمې په کچه یو پیاوړی او لوی سیاسي ګوند ته اړتیا لري. ښاغلی سپنتا چې ډیر کلونه له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره نږدې همکار پاتې دی، د یو سیاسي ګوند جوړولو پر ضد د هغه د نظر په اړه خواشینی څرګندوي.
غواړم په تضمین سره ووایم چې په ډیری خواشینی سره د پخوانی جمهور رئیس لخوا د یو سیاسي ګوند جوړولو په اړه کوم پروګرام نه دی موجود. ولسمشر د یو سیاسي ګوند جوړولو لار هم ډپ کړې ده، خو تر کومه ځایه چې په ما پورې مربوطېږي زه د یو سیاستوال په توګه باوري یم چې یو هیواد له یو سیاسي ګوند پرته بې معنا دی. افغانستان د سیمې کچا د لویو او له قومي دایرې د وتلیو او سترو سیاسي ګوندونو جوړېدو ته اړتیا لري او موږ له هغې پرته نشو کولای چې ډیموکراسي تجربه کړو.
خغلی سپنتا د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې وروستیو کې له ډیپلوماتانو، کورنۍ او بهرنیو چارواکو سره د حامد کرزی لیدنې په څه معنا دي، وویل چې ښاغلی کرزی د یوې مطرح څېرې په توګه حق لري چې ورته ناستې ولاړې ترسره کړي. د ولسمشر کرزی او د هغه د همکارانو لخوا د سیاسي ګوند جوړولو په اړه اوازې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د حکومت اجرایه رئیس پخپله د ښاغلی کرزی او د پخواني حکومت د مطرح څېرو لخوا د سیاسي ګوند جوړولو مسأله یاده کړه. عبدالله د مارشال محمد قسیم فهیم په لومړي تلین کې دغه مسئله ته اشاره وکړه او له پخوانی ولسمشر یې وغوښتل چې د سیاسي ګوند د جوړولو هڅې دې نه کوي. په عین حال کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا ډاډ څرګندوي چې مخکینی ولسمشر حامد کرزی او دای پخپله د ګوند جوړولو په پروګرامونو کې ښکیل نه دي، خو افغان کارپوهان څومره د پخوانی حکومتي څیرو لخوا د سیاسي ګوند جوړولو پلوي دي. افغان کارپوه مدني فعال میر احمد جویندل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ورته ګوند جوړول به د هغو کړیو په ګټه وي چې په اوسنی حکومت کې رول نه لري.
هر څوک چې په قدرت کې دی او یا لواک لري وي ځینې ګټې لري او د بیا ترلاسه کولو لپاره یې په لټه کې وي چې د نورو ګټې په وړاندې درېږي. فکر کوم هر څوک چې په حکومت کې دی او یا له حکومته بهر دی باید خپلو مخالفینو سره خبرو ته کښېني او مخالفین هم خپل ځان ته ځای پیدا کړي. د نومورکو او بدنامه خلکو لخوا د ورته ګوندونو جوړول به د ملت په ګټه نه وي.
که څه هم په نورو هیوادونو کې سیاسي ګوندونه د نظام د اصلاح په هدف رامنځته کیږي، خو په افغانستان کې اکثر سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای خپلې ګټې لټوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله له مخکینی جمهور رئیس وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت خپل کار ته پرېږدي. که څه هم د تیر حکومت چارواکي د پوهنې د برخې پرمختګ، د بیان ازادي، نسبي امنیت او سوله او لسګونه نور کارونه خپلې لاسته راوړنې بولي، خو سیاسي کارپوهان او مدني فعالان یې په نیشت حسابوي. دغه فعالان او کارپوهان وایي هغه حکومت چې په خپل وخت یې خلکو ته سم کار نه دی کړی، اوس که سیاسي ګوند هم جوړ کړي او یا اپوزیسیون شي، څنګه به وکولای شي د خلکو باور ترلاسه کړي؟ صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دا اوری په لومړی نیټه له ازادي راډیو واورای. په زابل ولایت کې د یو دیرش تختول شو افغانانو کورنۍ او د مدني ټولنې یو شمېر غړو په کابل کې نن د دې کسانو د خلاصون لپاره دعایا غونډه جوړه کړې وه. دوی تختول شو ته د ازادېدو پر دعا سربیره له جمهور رئیس څخه په یو لیک کې په کلکه وغوښتل چې د دې کسانو د خوشکېدو په برخه کې د اقدام وکړي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د زابل په ولایت کې د یو ډیر شو تختول شو افغانانو د خلاصون لپاره دا دعایی ناسته په داس حال کې جوړه شوې چې د دوی له تختول کېدو ولس ورځې تیریږي، خو برخلیک معلوم نه دی. د تختول شو کسانو د کورنیو د غړو او د مدني ټولنو د فعالانو د دعا د مراسم د کوټه سنګي د هوایي پله پر سر جوړ شوي وو. د تختول شو د کورنیو غړو د جمهور رئیس اشرف غنی په نامه په یو سرخلاصي لیک کې په کلکه غوښتي چې د تختول شو خلاصون ته دی جدي اقدام وکړي. دا لیک چې د مدني ټولنې یو فعال سید ولوست پکې ذکر شوی وو:
جناب آقای رئیس جمهور، به عنوان یک شهروند از شما و تمامی ارگانهای دولتی می خواهیم.
جناب جمهور رئیس، لطاسی او ټولو دولتی ارگانونو څخه غواړو چې نور زمونږ د عزیزانو په سرنوشت لوبې مکوي، زمونږ د خپلوانو د خوشکېدو لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار واخلئ. دولت مسؤل دی چې د خلکو امنیت وساتي، او د یو جمهور رئیس لومړی درجه مسؤلیت همدا دی.
ولس ورځې مخکې ناپیژندو وسلوالو د کابل کندهار په لویه لار یو دیرش هزاره توکمې مسافر له موټره ښکته او نامعلوم ځای ته بوتلل. د مدني ټولنې فعالانو او د تختول شو د کورنیو غړو پر امنیتي ځواکونو انتقاد کاوه چې د تختول شو خوشي کېدو ته یې غوس عمل نه دی کړی. په دې دعایه مراسمو کې د خدابخش په نامه د یوه تختول شوي مېرمن قمر هم شامله وه. قمر چې له ژړۍ خبرې نشوي کولی او پنځه اولادونه هم ورسره وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته وغوښتل چې د خدابخش خوشي کولو ته دې ژر تر ژره اقدام وکړي.
مسافر ما یه رات رفته خدا بخش مام داشت پنگ تیفل داریم دیگه اونا خود
دیبو بل زمان مسافر هرات تطلله و نوم خدا بخشو پینزه اولاد لرم پرت لخدای نور سوگ نلرم ستونزی می دیری شویدی لدولت غارم چه خدا بخش را خوشی شی اول دی خدای او بیاد دولت زمان عرض واخلی
اول خدا داد میرسه دایم شدن دولت باید داد میرسه.
په دې ورځ ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولري، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې د مخه د دې وزارت چارواکو ویلي چې د تختول شو د خلاصون لپاره هڅې جاري ساتلې دي.
وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې د دغه یو دېرش کسانو تختونه رد کړې ده. نو پس نورې کومې وسلوالې ډلې دي چې په زابل کې به یې دا خلک برمته کړي؟ ویل کېږي چې د داعش په نوم نوې راپورته شوې وسلوالې ډله ښایي د دې کسانو په تختونه کې لاس ولري. په افغانستان کې د داعش غړي څوک دي؟ په دې اړه د امریکا د پوځي چارواکو څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د امریکا لوی ترسیس وایي له طالبانو یوې پیلې شوې ډلې په افغانستان کې پر ځان د داعش نوم ایښی دی. جنرال مارټن ډیمسي دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو له مخې هغه کسان چې ځانونه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش غړي ګڼي په لوګر، غزنی، فراه، ننګرهار، زابل، کونړ، هلمند او کندوز کې الیزلې پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي د طالبانو ځینې غړیو تور ماکسونه اغوستي دي او تور بیرغونه ورسره دي چې ځانونه د داعش غړي معرفي کوي. قمندان عبدالرؤوف چې په ملا خادم مشهور د داعش له لوري په یوې اعلامیه کې معرفي شوی و چې په افغانستان کې د دوی مشر دی. ملا خادم په وروستیو کې له خپلو پنځو ملګرو سره د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې ووژل شو. د امریکا لوی رئیس جنرال ډیمسي د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه وویل: د پاکستان تحریک طالبان ډله له طالبانو څخه هغه بېله شوې ډله ده چې خلکو ته ځان د داعش په نوم ورپېژني. جنرال ډیمسي زیاته کړه د داعش په نوم د یوې نوې ډلې فعالیت په افغانستان کې لومړی د افغانستان حکومت ته یو ستر ګواښ کېدای شي او بیا په دغه هیواد کې امریکایي ځواکونو ته په یوه تهدید بدلېدلی شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې له داعش سره د طالبانو د ځوانانو د یوځای کېدو امکانات شته. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر وایي ولسمشر بارک اوباما غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ژر وتلو له سره غور وکړي. په تیرو دیارلسو کلونو کې د جګړو پر مهال د امریکا 2214 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي او په میلیاردونو ډالر د افغانستان پر بیا رغاونه او د افغان ځواکونو پر روزنه امریکا لګولې دي. اشتون کارتر د چهارشنبې پر ورځ وویل د اسلامي دولت د افراطي ډلې هلې ځلې یوازې په عراق او سوریه کې نه دي محدودې، دا هڅې نور خواو ته په پراخې دودي. د امریکا د دفاع وزیر په باور کانګرس باید ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر له لوري وړاندې شوې مسوده تصویب کړي. په دې مسوده کې بارک اوباما غوښتنه کړې ده چې د تل ځواکونو څخه د استفادې په برخه کې محدودیت وزن کړي. اشون کارتر وای کانګرس باید جګړې ته په دې سترګه ونه ګوري چې په یو جغرافیایي معین سیمې کې روانه ده، ځکه چې د داعش ډله له سوریا او عراق بهر هم د پراختیا په حال کې ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستان خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده، خو تاسو زموږ غږ له آزادې رادیو نه اوریده. لوی څارنوالۍ د مسلکي او علمي غړو د سویې د تثبیت او ارزیابۍ ازموینې د څارنوالانو سخت عکس العمل نه راپارولي. نږدې 300 څارنوالان هغه ازموینه غیر قانوني ګڼي چې له دوی څخه د جمهور ریاست لخوا اخیستل کیږي، خو د مدافع وکیلانو یو ټولنه د حکومت دغه اقدام ستایي. حمیده هارون عثمان په اړه له کابل رپورټ لري.
له څارنوالانو د ازموینې د اخیستو یو شمېر انتقاد کوونکي څارنوالان وایي چې دغه ازموینې دوی ته د سپکاوي په معنا ده. څارنوال حفیظ الله سعادت د پنځم به پورز لازادي رادیو سره مرکه کوي، ویل چې باید د سجل مخې او همدار از دوی لورزنو یو کارونو ازموینې واخیستل شي. سعادت له څارنوالانو د ازموینې اخیستل غیر قانوني ګڼي او وایي چې دا له دند څخه دوی د لری کولو یو پلمه ده.
یو تعداد اشخاص او افراد چې په تزویری اسناد حاصل کړی دي او د غرب او شرق او بل ځنه او یو 300 کسان تر اوسه پر 300 کسان وارد شوی دي. د دې په مقابل کې 2200 کسان سارنوالان چې په خوا تحصیلات کړی په لوی سارنواله کې ګمار شوی، نو هغه سارنوالان مطابق د قانون سره استخدام شوی او مطابق د قانون سره به تقاعد تسوکیږي.
ټاکل شوی و چې د تیر چهارشنبې په ورځ په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو دراوستلو په لړ کې له نږدې 300 څارنوالانو څخه پر کې ازموینه واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته د رارسېدلو معلوماتو له مخې یوازې شاوخوا 500 څارنوالانو دغه ازموینه ورکړه او نور د اعتراض په ډول لارګه ووتل. هڅه مو وکړه چې د څارنوالانو د دې اعتراض په اړه د جمهوري ریاست غبرګون راواخلو، خو ونه توانیدو. پام دیال کې د جمهوری ریاست لخوا په وی خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې څارنوالان باید د مقرره په وخت د حقوقو او شرایطو له برخو د فراغت سندونه ولري. خو د جمهوری ریاست د خبر پانه په اساس اوس مهال د لوی څارنوالۍ له زرو څخه زیات مسلکي غړي دغه اسناد نه لري. بلخوا د مدافع وکیلانو ټولنه له څارنوالانو څخه د ازموینې له بهیر څخه هرکلی کوي. د دغه ټولنې مشر روح الله قاری زاده ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لوی څارنوالۍ د کمزوري مشرۍ له امله 1500 غیر مسلکي څارنوالان څارنوالۍ کې ګمارل شوي ول، چې د ډېر شمېر کسانو د ازادۍ د سلب او ناحقو سزاګانو سبب شول.
اکثریت افراد اشخاص ناحق تحت سلب بودند.
په ناحق د ډیشمیر کسانو ازادي سلب شو، ډیشمیر کسان په ناحق محکوم په سزا شول او ډیر وخت په بند کې تیر کړ. دوسیه په سمته ترتیب نشوي. تحقیق کې وادي موضوع نه ده. هغه کس چې تحقیق کوي د تحقیق له نویو لارو څخه د تحقیق په ټولو مسایلو په کورنی او نړیواله سطح باید پوه شي.
په تیرو 14 کلونو کې په کورنۍ او نړیواله سطح د افغانستان عدلي او قضایي ادارې تر ټولو په فساد کې ښکیل ګڼل شوی دی. د څېړونکو په باور کچېری حکومت وکړی شي چې په دې ادارو کې وړ کسان مقرر کړي، نو تر ډېره به د فساد کچه راټیټه شي. دوی وایي په دې ازموینه کې باید د عدلي او قضایي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي هم شامل شي.
رویټرز خبری اژانس رپورت ورکوي چې پاکستانی چارواکو دوه طالب مشرانو ته په زغرده ویلي کچيري د دوی دوه مشران خپل منځي اختلافات هوار نکړي د سولې خبرې به پایل نشي. دا د تفصیل چې دغه دوه مشران څوک دي او د دوی په خپل منځ کې څه اختلافات دي، سلطان محمد سرور دروري.
د رویټرز خبری اژانس رپورت وایي دغه دوه طالب مشران چې په خپل منځ کې اختلافات لري، یو یې سیاسي مشر اختر محمد منصور او بل یې جنگي قومندان عبدالقیوم ذاکر دی. ریپورت زیاتوی چې اختر محمد منصور د کابل حکومت سره د خبرو ملاتړ کوي، خو عبدالقیوم ذاکر مخالف دی. رویترز خبری آژانس د طالبانو د دوه منابعو له قوله وایي منصور او ذاکر چې خپل منځ کې پخوانی سیالي او خصومت لري، د خپل شخصي اختلافاتو د حل لپاره یې په دې وروستیو کې سره لیدلي او یو بل ته میلمستیا هم کړې. خو ملا منصور نه دی توانېدلی چې ملا ذاکر ته کابل سره د خبرو په اړه قناعت ورکړي. د طالبانو سرچینو د رویترز خبری آژانس ته ویلي چې ملا زاکر چې یو مهال په ګوانتانامو کې بندي وو د کابل حکومت سره خبرې د وخت ضایع کول ګڼي او په دې باور دی چې ریښتونی واک د امریکایانو په لاس کې دی. رویترز خبری آژانس وایي د سولې وروستۍ هلې ځلې د پخوانیو په نسبت ځکه هیلې بښونکې ښکاري چې پاکستان او چین منځګړیتوب کوي، خو د سولې مخې ته ډېر خنډونه پراته دي. دواړه خواوې په یو بل ژور شکونه لري او تمه ده چې طالبان به په افغانستان کې د پاتې بهرنیو عسکرو د فوري وتلو غوښتنه وکړي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به یې ورسره ونه مني. رویترز خبری آژانس په افغانستان او پاکستان کې د طالب منابعو او پاکستانی او افغان چارواکو په استناد وایي چې د سولې پروسه لږ تر لږه د حرکت په حال کې ده. د رویترز خبری آژانس رپورټ وایي چې د پاکستان اردو تایید کړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن روانه اونۍ د اسلام آباد نه اعلان شوې لیدنه کړې چې د هغې په ترڅ کې د سولې د خبرو په اړه څېړنې ترسره کړې دي.
بلخوا وسوالو د پیښور په ګوره قبرستان نومي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې ویل کېږي دوه کسان یې وژلي او و نور ټپیان شوي. د پیښور امنیتي چارواکو په وینا د سرتیرو په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی او یو لاروی وژل شوي دي. په اړه یې تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور په ګوره قبرستان سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو امنیتي پوستې وسلوال برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د پیښور ښار د امنیتي چارواکو په وینا یو وسلوال د پنجشنبې پر سهار د پیښور ښار امن چوک ته نږدې په ګوره قبرستان سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو امنیتي پوستې نتاړه ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری ټپي شو. د چارواکو په خبره له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو برید کوونکی او یو لاروی وژل شوي او شپږ کسان نور ټپیان شوي چې د پیښور لیډ ریډینګ روغتون ته لیږدول شوي دي. د پیښور صدر د پولیسو مشر محمد عمر د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل وسله والو هغه مهال پر پوځیانو ناتره ډزې وکړې چې دوی دلته تلاشي کوله. د پوځیانو په جوابي ډزو کې یو برید کوونکی او یو لاروی وژل شوي او د یو پولیس په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي چې په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. بلخوا د پیښور د لیډي ریډینګ روغتون د اړیکو مسؤل د یو ټلیفوني پیغام له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتون ته شپږ ټپیان وړل شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. ګوره قبرستان د پیښور پر جی ټي روډ پرته سیمه دا چې د پیښور پوځي سیمې یا صدر ته د ننوتلو په درشل کې پرته ده. دا سیمه د پیښور تر ټولو حساسه سیمه ګڼل کېږي چې شاوخوا د پاکستاني امنیتي ځواکونو ودانۍ او سیرمه د امریکا قونسلګرۍ پرته ده. په دغه سیمه کې د پاکستاني پوځیانو یو ستر امنیتي پوسته پرته ده چې څلور استاده پکې له قبایلي او د پیښور له حیات آباد او نورو سیمو څخه ښار ته ننوتونکي موټرې تلاشي کیږي. په پیښور کې د پاکستاني پوځیانو پر امنیتي پوستې د برید په داسې حال کې شوی چې د تیر کال په دسمبر کې پاکستاني طالبانو هم دې سیمې ته نږدې پر یو پوځي ښوونځي برید کړی و چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون یو سلو څلور څلوېښت کسان وژل شوي. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون له پنځلسمې نېټې راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال له اکتوبر راهیسې په خیبر ایجنسۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه لا روان دي او د ډېرو لاسته راوړنو ادا پکې کوي. د یادونې وړ ده چې په پیښور کې پر پوستې د دې برید مسؤلیت تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
د انګلستان د کرکټ د ټیم رسیال کوچ وایي دوی به په ټول وسوتوان هڅه وکړي چې له افغانستان څخه ماتې ونه خوري. ټاکل شوی ده چې دواړه هیوادونه سبا ته د استرالیا په سیدنی ښار کې د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې په خپل وروستۍ سیالۍ کې له یو بل سره مخ شي. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ جزئیات تراوري.
افغانستان او انګلستان سبا ته د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې د خپل وروستۍ مسابقې لپاره له یو بل سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو یوازې یوه لوبه ګټلې او پاتې نورې لوبې بایللې دي او په دې توګه د نړیوال جام له نورو مرحلو څخه هم پاتې شوې دي. د انګلستان د کرکټ ټیم مرستیال کوچ پال فاربرس له خبریالانو سره د افغانستان پر وړاندې د سبانۍ لوبې په باب وویل د دوی د ټیم ټول تمرکز پر سبانۍ لوبې دی. د هغه په وینا په ټول وس او توان به هڅه وکړي چې له افغانستان څخه لوبه وګټي. هغه ویلي له افغانستان څخه ماته به وحشتناک وي. افغانستان او انګلستان په خپل ګروپ سیالیو کې سکاټلند ته ماته ورکړې ده. له بنگلاديش څخه د ماتې په اړه د انګلستان د کرکټ ټیم مرستیال کوچ ویل ټول لوبغاړي مایوسه شوي ځکه د ده په خبره مونږ غوښتل چې د نړیوال جام په سیالیو کې غوره لوبه ترسره کړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم که څه هم چې د کوربه استرالیا پر وړاندې د زیاتو منډو په توپیر لوبه وبایلله، خو د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا افغانستان د بایللو لپاره څه نه لري ځکه دا ځوان ټیم د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې لوبیږي او سکاټلند ته په ماتې ورکول سره خپله خوښي او بری هم لمانځلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د سبا د لوبې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې غوره لوبغاړي به د انګلستان پر وړاندې سیالۍ ته وځي.
انګلستان پر وړاندې چې لوبېږي دغه لوبې لپاره افغانستان پوره چمتووالی لري. انشاءالله یو ښه خلو ډله به یوالې سره به افغان لوبغاړي د دغه انګلستان پر وړاندې خپله لوبه ترسره کړي.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس د سبانې لوبې پړه د افغان ټیم د تیز بالر حمید حسن خبره نقل کړې ده چې وایي افغانان هیڅ کله نه ویریږي، دوی زړور لوبه کوي او له انګلستان سره به هم په زړورتیا لوبېږي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسوو. د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبری